یو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د ازادي راډیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چار جوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړو محبوبې، ستا پړونې دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره یې خپل کوچني کور نه پرېښي او د زړورتیا له یوه لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاورې او خلکو له خپله سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندۍ وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نه شي، د دوی په سرښندنو به حماسي ولیکل شي او د یوه راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسي له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنګر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتي غني نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینې پوهنیاري سید مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوي ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن وري د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندی وي چې افغاني هنرمند لینا علم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهاند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهاند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظفي کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټول مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1929 نه د 1940 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکي احمد الله ارچیوال لیکلی مخکتنه وکړه. په یاده غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی ل 1990 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه ده.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیع الله نیازی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونو او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړی او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدار دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دوه خصوصیت لري. دې تیتو پر خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسې کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مارخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه. اوس هم چې څوک امانتن پې ناست ده، هغه هم په دې پېږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیګانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډېر ښه فصل باب یې شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصول څیړنې نه دی شوی. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک و تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسی تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسې خپل دا مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو او دا زموږ او تاسې مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسې یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ او تاسې یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یوه پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسی تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی دا عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1920 او 1919 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلي دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نه شو ورکولی. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې دا عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی. خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړي فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب که په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې ووایي چې اغلته د پخوا په څیر اوس داسې لویې غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې مثلا هفتهوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په هره ولسوالۍ کې شته، په هره سیمه کې شته. د ژوبنېواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زموږ کومې ادبي ټولنې شته هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغه کې یوازې افغانان یې کله راځي شرکت کوي خو پښتانه یې. نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار، درې نمونه، درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغسې غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا، یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ یې کتاب باندې نوم او عکس هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا ټولنې په یادش کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسې مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړله چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړي دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسې د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات له اکاډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه، په ښه ډول، د کتابونو، د چاپ، نصاب علاوه به د سی کارونه موږ وکاله مخکې وړاندیز ورته کړی و چې دوی به چې پښتو سنټرونه د جنوبي پښتونخوا په اره ولسوالۍ کې لک تر لګه یو خاص کر لکه سیوی ارنایی د زمونږه سیمې دی په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سیوی کې بیخي واده بیټولنم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سنټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسی کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی کچیر دغه کار شروع شي او د دې فند نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا او پښتنو کې چې پښتو نسل وشتلی را پیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه پیښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې داسې سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې موږ ویډیا ورکو له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت په فکري او دغه واله خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوې په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولی ماشام ټین موږ خو ترې واجی بیا یو جیب خرڅ دی طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي او ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تانه نورې شي نه غواړم د کتابونه راکه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو د کتابونه خوښول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې
نه هغه پاتې نه و په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزې چې په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمونیزم ته ودرې خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه په هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما چې ډېر قدردانۍ راکړې دي بیا هم تیر کالم چاپ کړي د داستاني کلیات په شکل کې هم چاپ کړي وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړي.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې په خوای مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر یې لیکه او هغه تپان چې اوس یو شعر لیکي څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپله هغومره نه پوهېږم لکه څومره چې زموږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه هم ورسره یوځای سوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینې درد هیر کاو؟
څومره چې انسان پخیږي هغومره خبرې تلل کیږي په ټول پوره راخیږي هغومره لیک ته پام کیږي هغومره خپل فکر ته پام کیږي او په ځان هم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو. یوازې هدف مینه وه او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان سے کله چې شاعری نه وی وی او یو شاعر پاغه وخت په شعر پیل کړي یا تازه په شاعری پیل کړي هغه وخت هغه تاثیرات هم ډیر زیات وی لنور کدی چا شعر و اوریم سړی متاثر شي از کی وی چې کاش کې زما شعر هغه وخت تاثیرات سو سنی تاثیرات سي
په خو به د سیو سي مونږ به وخت ل شعر ولیکو وس غواړ وی نه لیکو دی لیکل نه نه لیکل مونږ ته ډیر مهم اوس ښکاری وجدا دا سی مونږ د شعر نه څه غواړو هغه څه سی نوی دی هغه کله شعر غواړو په نوې بڼه هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې آیا دوی دا خبر نه ده کړی کې کړي د پکومن بڼه نوې بڼه مونږ وړاندې کولای شو کې نه سو وړاندې کوي زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای شو ښه شعر ولیکو هغه شعر چې مونږ ټولنه ورته په ارزښت کایلي یو ټولنه د ټوله زمونږ لوستون کې ترې زوکی خوند اخیستل سي کیفیت پکې ویني مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاوه مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم سې څه کیسه ده ولیدل ته چې د ښار کې سې څومره موسیقي اورې څومره سازونه اورې کیسې اورې نو هغه کیفیت چې مونږ یې غواړو هغه پکې نسته کله چې نسته دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي همداسې ده کنه
و همداسې یو شعر و کرن خان ویلی
بالکل نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي
را کوزیږي به یو څوک له بره لاندې
را کوزیږي به
یو څوک لبر لاندې ک انسان کړه زمکه نور لشر لاندې
وا 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 راکوزیږي به
یو څوک لبر لاندې ک انسان کړه زمکه نور لشر لاندې په دې جنگ کې خودی مینی تور پام دی
په دې جنگ کې خودی مینی تور پام دی
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې
وا 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 دا بیت دی وای وا
په دې جنگ کې خودی مینی تور پام دی مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې
تپان سے موږ د زینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه چې کله نو مخلو مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشانو شاعرانو کې وای چې دا صوفی شاعر دی یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو یاد ته د ورته نور بیا که په دیزوانو دیزوان کول کی هم که مثلا د البته د دیزوان نه کلک د سپورت پوخ کشر دی که د سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپاله دی یا که د نورو کې د باز نو مخلو که د تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي
بیا موایم مینو درد ځکه چې ما په خواسي کومه شاعري کړې هغه کتاب هم راوخلی ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ ک هغه ته ټولې کیسې د مینې دی پکې مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چارات ویلې ولی سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل چې موږ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سه کتاب ډالې کوم نو می نه سم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت خاره ما نوم لیکلای وای ولی اغه نه کیږي د زمون شاعران شي کی مور پلار ته ډالې پلانې ته ډالې دا غلطی ده چې کله پښتنه تریو کې په کوم اساس دی مور پلار ته ډالې کړه مور یو مور دی فار دی هدیه کلی او بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته ډالې کړه یعنی دا مینه خو دی وای د مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسی لرو هم که په یغه وخت کې لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړ
تک دی ولستون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته په شاعرۍ کې
په شعر کې د هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال، هغه مسؤلیت د احساس چې موږ باید ولرو. مثلا اوس په افغانستان کې داسې یو شرایط دی چې زما مسؤلیت جوړیږي چې زه داسې یو څه ووایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل عاطفي لارې ته برابر کړي، عاطفه یې فعاله کړي. مثلا جنگ ده، درد ده، ځینې بیتونه داسې شته. مثلا تیر بیت چې ما وویلې په دې جنگ کې خو د مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ تر ښي وزره لاندې. زه دا تصویر باید وړاندې کړم، هر ورځې په ټلویزیون کې خلک ویني، دا خلک هسه ډېر عادي سوي دي. ای تا له سره دی بچه ای دا خبره کوي، کور نه زنګ در پسې راسي، په کابل کې چاودنه سوې ده، ته پکې بچه. نو خو زما غوندې سلګونه کسان د سلګونو میندو اولادونه پکې مړه دي، د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نسته، بایللی دي. نو ته زما پوښتنه کوې، د دوی بچالي د دوی دپاره باید وښکتو له سترګو.
تا ول خبریال وی، خبریالی دی په شاعرۍ څومره اغیز کړی؟ اوس دغه د سیاسي حال او احوالو راشه درشه دغه څومره تاثیر کړی؟ آیا کوم نوی تغییر راغی؟
ډیر زیات. هر حالات، ما مخکې یوه خبره وکړه چې حالات سړی جوړوي، او څومره سي پخیږي حالاتو سره تجربه زیاتیږي. څومره سي زموږ په هر ماحول کې تجربه زیاتیږي، هماغه ماحول سره تاثرات هم راځي موږ ته. کله تاثرات راسي، د یو شاعر د شعر په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي، شاعرانو په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي. مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده، کله سي ته حساس یې په خپل سي دما ته په سټوډیو کې ناست دا خبرې کوو، د موږ حساسیت د راپارېدو دپاره داسې الفاظ د موږ له خولې نه راوځي سي هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی سو. ولې حالات طبعاً په انسان باندې مثبت تاثیر لري، منفي تاثیر لري. منفي تاثیر خپله شاعري لري، مثبت تاثیر خپله شاعري لري. د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتیږي، مسؤلیت او مصروفیت دومره زیاتیږي چې ته به شعر نه ډېره غټه فاصله واخلې. سي دې خفه کړی وم، ولې بیرته دغه مطالعه خواته سي راغلم، کتابونو مخ خواته سي راغلم، خبریالۍ نه لږ راووتم. نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نور هم ښې سوې، د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه
کړه. ښه، نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر اورو.
خپل شعر مې نه دی یاد، د اشرف مفتون یو شعر به درته ووایم. شکونه چې راغونډ شي دلیلونه ترینه جوړ شي،
شکونه
چې راغونډ شي دلیلونه ترینه جوړ شي، وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترینه جوړ شي. او چې جام د جهالت دی د امید د میو ډک، چې جام د جهالت دی د امید د میو ډک، منځونه درودونه جنتونه ترینه جوړ شي. او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي، زما باس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي، بې خونده شان علم منطقونه ترینه جوړ شي. او چې عقل او نظر دواړه د څه حده پورې لاړ شي، تر څه حده پورې لاړ شي، څه تورې تورې لړې اسمانونه ترینه جوړ شي. او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي، بیا مینه نوي تهمتونه ترینه جوړ شي. دا د اشرف مفتون شاعري وه. په دې وروستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل، سې په دې کې اشرف مفتون و، محمدي صاحب زاده و، ریاض تسنیم مې ولوست، شاه سعود مې ولوست. ځینې شاعران پخوا مې لوستي وو، ولې یو ځل بیا مې یو هغه انګلیسي اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي، ښه شعر باید یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي، داشنا غمه داشنا غوندې شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، دا شنا غمه دا شنا غوندې شه. نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده، او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تا یې تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښې، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال مې کتاب ته اراده وسې کتاب چاپ کړم، ولې کمپیوټر ناځواني وکړه.
خانو رک شو که خراب شو
دری کتابونه را نو خوڑل
بس خدا دی اجر در کی خدا دی نور شاعری توفیق در کی دیر منو لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي ځینې یې کیسه‌ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غني لنډې کیسه در اوروي
زرپاڼه تاګ لیکوال ډاکټر محب سغم د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان وو د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی وو له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی سر یې ټیټ وو په لاس کې یې امسا لړزېده واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی وو لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول له څنګه یې هر څوک تیریدل او تر د مخته کیدل جګ ټیټ مزی ډنګر نر ښځه هلک نجلۍ خو دته مهمه نه وه دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته دا دیوال جوړ شوې برخه قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه کانګریټي سړک بری خوا ته غځېدلی وو بوډا ودرېد ښي لاس ته یې وکتل د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې مخ په بره روان وو د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی وو تر پخوانی دیوال دوه چنده سوره وار وو ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي ودرېد سا یې ژر ژر ایستله پر امسا یې زور وکړ ملا یې سیخه کړه پورته شو له نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه مخ یې د باغ خواته واړوه داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی وو وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه سا یې سامه شوه روان شو خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان وو له شا څخه چا غږ وکړ با خبر ودرید په کراره یې سر واړه وو لکه ښته یو ځلمکي لاسي ګاډۍ ټیله کوله دی څنګ ته شو هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بیلوله د ځلمکي ډکه کراچۍ تیره شوه خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرید بل ځلمکی له پاسه راغی په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی وو د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ وی ویل یا الله راځه بوډا روان شو څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه د زړه دربا یې زیاته شوه ودرېد ورو ورو یې سا سمه شوه بیا روان شو د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد شاته یې وکتل د ونو پاڼې تورې ښکارېدې لمر نه ښکارېده خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو له شا کمزورو وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي غرونه هم تور اوښتي وو څو شېبې ودرېد تیاره خوره شوه د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه بیا یې لاس وردننه ایست لاسي څراغ یې راوویست ویې لګوه څراغ یې تته رڼا وکړه خو بېرته په کراره مړه شو بېچره یې ختمې وې
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
اپریدی قلندر د قلندر د زیږیدنې مړینې او ټاټوبې په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیرو ادیبانو، لیکوالانو او ختیځپوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجري نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما ځي باړه جمرود. فرانسوي ختیځپو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي: قلندر په قوم پریده او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځپو دغه خبره د کوم ماخذ په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د پریدي په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونو پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدللې، 84 څلوریزي او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو تر څنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون همدومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. ته زما و ډیرو اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډیرو اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه، لکلین چلیندل و رایولی، لکلین چلیندل و رایولی، هسی پریستم ستا هجر لکسټه، لکلین چلیندل و رایولی، هسی پریستم ستا هجر لکسټه، عزیزان وران لاس واړو په سر کړ، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مه باسي څټه، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مه باسي څټه، اندامونه مې تمام زری زری شول، اندامونه مې تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه کټه، د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې، د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې، قلندره پسې واخله لټه پټه، دا دنیا مې کړه تمام لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه.
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره له غلیمو وساتي. دا ننګیالی له وطن سره د خپلې ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلي، خو سنګر نه بایلي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې یو ګمنام سپاهی خپل کورنۍ ته ورسته لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي. یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله. یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله. زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېر موده شوه چې لتانه لري ما. زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېر موده شوه چې لتانه لري ما. نه دی احوال راضی، نه دی خبری اورم، نه می تپوس کوی، نه دی سندری اورم، نه می تپوس کوی، نه دی سندری اورم. مخ کی بجر جر راتلم، خدا زل وزنده دم، او قماندان سیبم وسخ کاری. خدا زل وزنده دم، او قومندان سیبم غوسخ کاری. ویل چې دو میاشتې به نور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مکوه، خو ته تشویش مکوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ مصرف کړي. ورنه زما خوږی محبوبي څلور میاشت او ماش می هم راغله. ټول روپۍ می دي ساتلی جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي. ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته. نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو، د ګلالۍ توړی ټول پور بخلاص کړو. رښتیا به څنګه ده؟ رښتیا ابی څنګه دا؟ زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما. کچنه حلق څنګه دی؟ په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی دی، خوږی ډیر پام وکړه. او دادا ته وای چې جماعت ته وي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستي تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی. دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، اسکر قلم په خوله کې ونیولو. ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ.
ستا میړان تا سلام دے په هر زړه کې د مقام دے ته ګټون کې د دې خاورې ته ساتون کې
ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.